سات څلور بجې شوې د سره رادیو په دې خبرونه کې مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. بیا هم ولایت په ولایت پروګرام لرو. نن لوګر ته ځو، د لوګر د امنیتي وضعیت په اړه بحث کوو او د دغه ولایت امنیه قمندان عبدالحکیم اسحاقزی او دغه راست د ولایتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولي وکیل مو میلمانه دي. تاسې هم کولی شئ چې د لوګر د امنیتي وضعیت په اړه زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او یا هم د لوګر د چارو د ښېګڼې لپاره خپل نظرونه سره شریک کړئ. خو لومړی خبرونه واورئ. جان آقا علی کوزی وړاندې کوي.
د پاکستان د صدر اعظم سلاکار په افغانستان باندې د پاکستانی پوځیانو لخوا د توغندیو ویشتل رد کړل. د افغانستان جمهور رئیس وایي د کار دورې پای ته رسیدلې او غواړي ژر تر ژره د جمهوري ریاست د انتخاباتو نتیجه معلومه شي. او واشنگتن وایي د اسلام آباد مظاهرې له نږدې څاري. پورا خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاراج عزیز په افغانستان باندې د پاکستاني پوځیانو توغندي ویشتل رد کړل او وایي که چیرې افغان دولت په دې اړه کوم شواهد ولري له پاکستان سره دې شریک کړي. نوموړي دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له افغان سفیر جانان موسازی سره د لیدنې پر مهال وکړې. سرتاراج عزیز په دې لیدنه کې یو ځل بیا په دې خبرې ټینګار وکړ چې پیاوړی او باثبات افغانستان تر ټولو زیات د پاکستان په ګټه دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سرتاج عزیز د څرګندونو په اړه خبرګون ښکاره کړ او وایي د پاکستان له لوري په افغانستان کې د لاسوهنو ردول څه نوې خبره نه ده. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل پاکستان تل له افغان ترورستانو سره له مرستې انکار کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي د کار دورې پای ته رسیدلې او غواړي ژر تر ژره د جمهور ریاست د انتخاباتو نتیجه معلومه شي. د جمهور ریاست په یوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې جمهور رئیس کرزی د پنجشنبې په ورځ د خوست پوهنتون له استادانو سره په کتنه کې وویل د افغانستان خلکو ده ته د 50 کلونو د خدمت په مقصد رای ورکړي او هغه وخت پوره شوی دی. د پټینګ وویل د افغانستان خلکو نوي جمهور رئیس ته رای ورکړي او نوی مشر به په راتلونکو لس یا 15 ورځو کې واک ترلاسه کړي. لبل خو د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوی چې خغالی کرزی د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو خاص استازي او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له رئیس سره په کتنه کې د رایو د څېړنې د بهیر، تخنیکي ستونزو او د رایو د شمیرلو د جریان د چټکولو پر لارو چارو خبرې کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس یوسف نورستانی وایي کمیسیون تیار ده چې د رایو د څېړنې بهیر چټک کړي، خو په دې برخه کې د دواړو کاندیدانو همکارۍ ته اړتیا لري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې تر اوسه د ټولو رایو په سلو کې شاوخوا 6 څېړل شوي دي. د لغمان ولایت د ملي امنیت ځواکونو تېره شپه د دې ولایت مرکز اړوند د کوټه تور په سیمه کې په یو کمین کې 4 تنه وسلوال وژلي او یو تن یې ټپي کړی دی. د لغمان ولایت ویان سرحدي ځواک وویل د وژل شوو کسانو مړي د لغمان مرکزي روغتون ته انتقال شوي دي. د یو بل خبر له مخې نن سهار وختي د کابل جلال آباد پر لویه لار د لغمان ولایت اړوند د کاکچ په سیمه کې وسلوالو طالبانو پر یو شخصي کانټینر برید کړی چې له امله یې کانټینر سوځېدلی، چلوونکی یې وژل شوی او یو بل تن پکې ټپي دی چې دا مهال تر درملنې لاندې دی. وسلوالو طالبانو په لغمان کې د یادو پیښو په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. زیات شمېر وسلوالو تېره شپه د جوزجان ولایت په منګچک ولسوالۍ حمله کړې. امنیتي چارواکي وایي د افغان ځواکونو او وسلوالو جګړې شاوخوا 1.5 ساعت دوام وکړ. د جوزجان ولایت د امنیت قوماندانې ویان عبدالمنان روفي ازادي راډیو ته وویل په دې نښته کې یو پولیس او 3 تنه وسلوال وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه معلومات نه دي ورکړي. د قندوز امنیه قومندانۍ ویان وایي یو سوداګر یې تښتونکو له منګلو خلاص کړی دی. سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل دا سوداګر محمد رحیم نومېده او د اسد د میاشتې په 15 نېټه د امام صاحب په ولسوالۍ کې تښتول شوی و. حسیني زیاته کړه چې دا سوداګر د خمدان په سیمه کې ژغورل شوی او تښتونکي هم نیول شوي دي. د حسیني په وینا سړي تښتونکو د دې سوداګر له کورنۍ څخه $2,00,000 غوښتي ول. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. واشنگتن وایي د اسلام آباد مظاهرې چې اعتراض کوونکو پکې ځینې حکومتي ودانۍ او ناحیې اشغال کړي او د نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي په احتیاط سره څاري. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د پنجشنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې له ټولو اړخونو څخه په ټینګه وغوښتل چې له شخړو ډډه وکړي او دا یې هم ویلي چې واشنگتن د شاملو اړخونو په خبرو کې دخالت نه لري. د امریکا سفارت وروسته له هغې دا اعلامیه خپره کړه چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په متحده ایالاتو تور ولګاوه چې د پاکستان په سیاست کې مداخله کوي. د پاکستان د پارلمان وکیلانو د پنجشنبې په ورځ د رایو په قاطع اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړه او وایي دا د اساسي قانون پر خلاف عمل دی چې صدر اعظم نواز شریف د لاریونونو له امله استعفا وکړي او یا هم پارلمان منحل کړي. عمران خان او دینی مشر طاهر القادری د مظاهرو مشري او د نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. د عراق د شیعګانو ستر مذهبي مشر آیت الله علي السیستاني یو ځل بیا پر عراقیانو غږ وکړ چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد دې وجنګېږي. السیستاني په کربلا کې د جمعې په لمانځه کې پر خلکو غږ وکړ. د دغه راز وویل په بغداد کې ټول اړخونه سلا شوي چې په هیواد کې به یو مناسب حکومت جوړوي. له بلې خوا د عراق حکومتي ځواکونو کوردي پشمرګه ملیشو د اسلامي دولت له وسلوالو څخه د دوو ښارګوټو د بېرته نیولو عملیات پیل کړي. د عراق امنیتي ځواکونو لویدیځو خبري رسنیو ته ویلي عراقي عسکر د هوایي ځواک په ملاتړ د ایران پولې او د کردانو خودمختار سیمې ته نږدې د سعدیه ښارګوټي په لور پرمخ تللي دي. سرچینو ویلي کوردي ځواکونو د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ د بغداد د شمال ختیځ په 115 کیلومترۍ جلاوله سیمه کې یوه ناحیه هم له وسلوالو څخه نیولې ده. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر چک هیګل وویل د عراق اسلامي دولت وسلوالو د امریکا ګټو ته نږدې خطر پیدا کړی او باید وځپل شي. د اسرائیلو پوځ وایي په غزې تړانګه کې د اوربند له پای ته رسېدو راهیسې د درېمې ورځې لپاره جګړه دوام لري او دوی نن په دغې تړانګې شل هوایي بمباری کړي دي. د غزې چارواکو نن وویل د اسرائیلو په نوو حملو کې لږ تر لږه دوه فلسطینیان وژل شوي خو مستقلو منابعو دا مړینه نه ده تایید کړې. د اونۍ په سر کې حماس ډلې د مصر په منځګړتوب د اوربند وړاندیز رد کړ. د وړاندیز له مخې اسرائیل به په تدریجي ډول د غزې تړانګې محاصره کمه کړي خو په دې اړه یې کومه ژمنه نه ده کړې. د حماس یو جګ پوړی مشر اسماعیل هنیه وایي دوی به د غزې تړانګې د محاصرې له ختمېدو پرته نور هیڅ څه ونه مني. د اوکراین یو جګ پوړی چارواکي وروسته له هغې د اوکراین په یرغل روسیه په د اوکراین په یرغل تورنه کړه چې د دې هېواد د بشري مرستو کاروان د سرې میاشتې له ملتیا پرته اوکراین ته داخل شو. د لاریو کاروان وروسته له هغې د اوکراین په لور حرکت وکړ چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یوه قهرجنه اعلامیه خپره کړه. وی ویل د مرستې د موادو د رسولو د ځنډ لپاره د اوکراین د ټولو بهانو پر وړاندې د دوی حوصله ختمه شوې ده. د اوکراین د پوځ وین اندری لیسینکو وایي د روسیې نوې لارۍ له موافقې او د سرې میاشتې له ملتیا پرته اوکراین ته داخلي شوي او دا کار د روسیې او اوکراین ترمنځ تړونونو سرغړونه ده. د اوکراین د امنیتي خدمتونو رئیس والنتین نالیواینچنکو وایي د لاریو دا داخلېدل د روسیې لخوا پر اوکراین مستقیم یرغل دی خو زیاته کړه چې کیف به د شخړو د مخنیوي په مقصد له قوې کار وانخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر وایي د سوریې په کورنۍ جګړه کې له 190,000 زیات کسان وژل شوي دي. ناوې پیلې نن په جنیوا کې وویل دا شمېر کسان د 2011 کال مارچ میاشتې یعنې د شخړې له پیل څخه د 2014 کال اپریل میاشتې پورې وژل شوي او دا رقم د تیر کال په پرتله دوه برابره زیات شوی دی. ناوې پیلې د سوریې په اړه د نړیوالو د نه عمل یادونه وکړه او زیاته کړه د نړیوالو د نه حرکت له امله په دې هېواد کې قاتلان، ورانوونکي او شکنجه کوونکي غښتلي شوي دي. له دې مخکې د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی په یو راپور کې ویلي وو چې د سوریې په جګړو کې له 180,000 زیات کسان وژل شوي دي. او وروستی خبر دا چې د مصر په سینا ټاپو وزمه کې نن د دوو بسونو په ټکر کې لږ تر لږه 30 کسان مړه شول. په پیښه کې 140 کسان ټپیان دي چې دوه سعودیان او یو اوکراینی هم پکې شامل دي. بسونه د سینا ټاپو وزمه جنوب ته روان ول. ویل کېږي چې یو بس د مصر له ساحلي خارګوټي شرم الشیخ او بلې له دلتا نیل ولایت څخه را روان و چې سره ولګېدل. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت پروگرام درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني. په دې لړۍ کې نن د لوګر پر امنیتي وضعیت خبرې کوو. لوګر د کابل میدان وردګ، ننګرهار، لغمان، پکتیا او غزنی ولایتونو سره پوله لري. د دې ولایت مساحت 3,880 کیلومتر مربع دی او مرکز پول علم دی. که څه هم د لوګر کلمه له غره اخیستل شوې یعنی لوی غر، خو په مجموع کې دا ولایت نسبتا هوار دی. د لوګر امنیتي وضعیت په وروستیو کې په ځانګړي ډول خراب شوی دی. سږ کال چې نړیوالو ځواکونو خپلې اډې افغان امنیتي ځواکونو ته سپارلې او هوایي بریدونه کم شوي دي، په لوګر کې د دولت د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه ډیر شوي دي. په وروستیو کې طالبانو د لوګر پر دوو ولسوالیو پراخې حملې وکړې. د چارواکو په وینا پر ازری او حصارک د طالبانو په حملو کې سلګونو تنو برخه لرله. د دې حملو د نتیجو په لوګر کې د طالبانو د جبهې جګړو د علت په اړه د لوګر له امنیت قمندان عبدالحکیم اسحقزی او د لوګر د ولایتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولی وکیل سره خبرې کوو. تاسو اوریدونکو ته هم د خبرونې په لړ کې وخت درکو چې د لوګر د امنیتي وضعیت په اړه زموږ له ملمنو څخه پوښتنه وکړي او یا خپل نظرونه څرګند کړي. یوش میر اوریدونکو مخکې تر مخکې د فیسبوک لاري پښتنې کړي چې د خبرونې په ترڅ کې به له ملمنو سره شریک کړو. نو لومړی میلمنو ته هرکلی وایم. لکه څنګه چې مې مخکې هم وویل په دې خپرونه کې یوازې او یوازې د لوګر پر امنیتي وضعیت خبرې کوو. په فیسبوک کې مخکې تر مخکې اکثر اوریدونکو د لوګر ولایت له امنیتي وضعیت شکایت کړی دی، ویلي چې ورځ په ورځ په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت خرابیږي. لومړی ورزو د لوګر د ولایتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولی وکیل ته. ډاکټر صاحب وکیل، ستاسو په نظر اول آیا له دې سره موافق یاست چې د لوګر وضعیت امنیتي وضعیت ورځ په ورځ خرابیږي، او که موافق یاست علت یې څه دی؟
ډېره زیاته مننه جناب سروان صاحب، تاسو ته جناب امریزي صاحب، تاسو تخنیکي همکار ده په دې پروګرام کې، او د ادارې د ټولو محترمو کارکونکو ته، هغه که په داخل کې دي او که په خارج کې، تاسو سره په پراخ مرکزي سټوډیو کې دي، او د افغانستان ټولو لسته د لوګر خلکو په تاسو خپل لیکې هیله او سلامونه وړاندې کوم.
سلام
وړاندې لګیل چې تاسو په خپله تاسو ما تاسو د لوګر محدوده باندې وغږېدلې، په افغانستان کې ټول یو ګوند ته تشویق په ځای د سیده ولایتونو سره سرحدي پوله لري، خو موږ په ډیورنډ کرښه باندې له ځوان پاکستان سره هم د اګرې په ولسوالۍ کې د 400 کیلومترو په خواوشا اندازې باندې یو ګډه سرحدي کوله په ډیورنډ کرښه لرو، چې مستقیما له پلچنال دیوال کنډو سره د خروټ له کلی سره یو کېږي. دا ګوند ته بیا د سرحدي نقطه هم په لوګر کې ستاله امداوځل سي. لوګر د افغانستان د مرکزی او سرحدي ولایتونو له جمله څخه راځي، هم په مرکزی ځین کې شامل ده او هم د سرحد سره یو ځای سرحدي پوله لري. دا د استراتیژیک جیوپولیټیک پوزیشن د لوګر چې هم په مرکز کې شامل ده او هم له ګاونډ پاکستان سره په ډیورنډ کرښه باندې مخلصه سرحدي نقطه کې بسل کیږي. زما نور دلایل دا د دې سبب کیږي چې لوګر د تاسو په خپل ته چراسو هغه ورځ تر بلې د نامې خواته دي، او دا به سره تایید کو چې د لوګر پرونی نامې د نننۍ نامې سره نسبتا فرق لري. پرون لوګر په دفتجمي شکل باندې، یعنی په ټول ولایت له سوالو کې نامې حاکمې وي او حکومتي حاکمیت نسبتا کم و، اما سکل د بل ډول نامې دي په مهمو حساسو ستراتیژیکو ساحو کې نامې دي رسېږي، او هغه د وسلوالو مخالفینو ډلې بریدونه ورځ له بلې نه یو بل ته شهیدي وایي چې دا په بل ډول تلخ کیږي. یعنې د دې دلایل کېدای شي چې پروس کال او دا بل کال او د پخوا کلونو سره فرق لري. همدارنګه په لوګر کې مشت خارجي قواوو ناانډول برخورد بدو، نه دا هم یو بل دلیل کېدلی شي چې کېدای شي د لوګر په موجوده معاملې کې یو بل فکتور اوسېږي. همدارنګه سږ کال درې نوي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو سیاسي بې ثباتي دا نه کړه چې ټول افغانستان لپاره د نامې لپاره یو 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 حمایه ده، یو خاص ځانګړی فکتور ده، بلکې په حساس ساحو کې لکه لوګر، هلمند او د نور حساس ولایتونه د ننګرهار داسې سیمې چې هغه مستقیما په کابل باندې تاثیر ګذاره دي، د دې په نام نه کې ډېر ډېر غږ رول بازی کوي. دا او دا چې ویلې چې مستقیما موجوده سیاسي بې ثباتي چې د افغانستان د سیاسي زعامت په یو خشن حالت کې ده، په مشکوک حالت کې ده، دا په خپل د جنگ ماشين تعقیب لري په کوي، او د افغانستان د مهمې حساسې ستراتیژیکې سیمې چې نن دی ولا لوګر دا په لوګر کې د اډر ولسوالۍ دا، یا د په لوګر کې د څرخ ولسوالۍ دا، چې څرخ په عالم ته نږدې ده، په عالم مستقیم تاثیر کوي، او اګرا مهمه څلورلارې یا ترافیکي حیثیت لري چې دا په ننګرهار او په مشرقي ولایتونو په مرکزي ولایتونو او مستقیما په خپل په کابل ډېر ملکي تاثیرات لري. دغه سیمې د دغه موجوده سیاسي بې ثباتۍ نه تزریق کیږي، حمایه کیږي، او بل اخره مسجنې نامې چې په ډول یې شکل باندې ورځ له بلې نامې سره ځي د لوګر په نامې کې موږ تاییدولی شو چې دا ډول نامې په لوګر کې ګرځېږي.
تاسو ویل چې پخوانی نامې او اوسنۍ سره توپیر لري، توپیر په څه کې دی؟
مثلا په هغه د تیرو کلونو نامې داسې وي چې په لوی شهر باندې له سفید څنګ څخه کتر چې تاروان څخه بلته اول لري، له سفید څنګ نه تر کل علامه او له کل علامه تر کېری کنده وته د ګرځې کابل او ګر لوګر کابل او لوی لار د پدې لار کې به انتظاراتو پلچکونه باندې تل حمله بوي وسایل به تخریب دل په پوسټو باندې به حمله کېدل ابتدا ډول حمله ختم تکل بالکل موږ شاهد نه یو او په ټول لوګر کې هیڅ ډول کې نه رسېږي یو مثلا په مرکز په عالم باندې به وختن په وختن درځنه کېدل اګه او خروار او فارخ او درخه ولسوالو کې به کله کله نامه به پیښې بدل کېدل اما سکل پیښې هغه په ډېر مهم حساسو ستراتیژیکو ساحو کې لکه اګه کېدا او یا ترخ ولسوالۍ د پدې کې نامه ځخ کې جاتې دي بلې ځهمه کېږي په سلګونو وسلوال مخالفین په حکومتي پوسټو باندې بریدونه کوي او بل اخر مرکز ټول عالم امن کې دا شارات امن کې دا برکی برک امن کې دا
بل ډاکټر صاحب دا چې تاسو وایئ چې
په سلګونو نامري سره کوي یعنی ټول لږه نسبتا آرام او حساس نقطې د آرام دي حساس نقطې وخت په وخت د طالبانو لخوا بریډ لاندې راځي یا غلطه تلفات مې سره دي دا نامې د نورو کلونو سره په دې فرق لري په اګره کې ملکی او د طالبانو تلفات ډیر دي یعنی هم د بخنه غواړم حکومتي او د طالبانو تلفات ډیر دي مګر په سرخ لسوالې کې د حکومتي او د طالبانو تلفات کم دي ملکی تلفات زیاتېږي نو دا فجنې نام نه د چیرو نام نه سره څه فرق لري
بله تاسو ول چې په سلګونو طالبان حمله کوي لري ملي میږي چې طالبانو خپل جنگي تاکتیک بدل کړی دی یعنی نور دوی ویرنه لري چې جبهه جنگ وکړي په خو دوی جبهه جنگ نشوي کولای امداسیده
ما څنګه به خوشی کوم دا په روسي کې چې په دغه سکالو د افغانستان سیاست کې د تجربه لګ خاوند دی ما د لوړان د تجربه نه وا خو د تاریخ له قراره چې په عام د جهادونو په وخت کې کله چې د نړیوال حکومت خپل روسي مرحله ته ورسېږي د بلنچوان تروسا د روغډیو په نوم د افکارو تل څه او په هغه وخت هم مجاهدینو ته یا د مجاهدینو کمانډانانو من تفصیل کوي د مشران من تفصیل کوي چې مجاهدینو دا ویل چې موږ به د لیزي حمله کوله په سمرخېل وبم کوله په خوښ باندې به حمله راتله په پکتیا په ګرځیز به حمله راتله په دې خاطر باندې په جلال آباد او په کونړ باندې یې حمله راتله چې فرضاً چې اسی وی سبا تر ازي د مجاهدینو برخه دا کدی وی څه لاره راځي د څو مسله راځي دغه حمله په تناسب تلل کیږي اینه حالت هیڅ فقال او پروسکان تقریبا سره تمثيل کولای شي هغه کیسه کولای شي په دې معنی باندې چې چیرې د حالت کړی منتخب د اروپا تر سیږي او نوې سیاسي عامت نه سره سي څنګه چې د تاسو د اشرف غنی یا د تاسو د عبد الله د سولې خبرې کړي دي او بیا د سیاسي ویش مثلا من سره دي نو ممکن د وسلوال مخالفین د دغه زور او دغه قوت په اندازه باندې په حساب کې د خبرو لوبني تر شا کې نه خپل زور هغه انتظار او یا هغه انتحار او یا هغه نومین باندې مخایسه نه کی بلکې په دلایي شکل خپل تمثيل وکړي چې موږ په پلانکی جی کې په پلانکی جی کې په ډېر حساس شاو کې چې خپل امنیتي تهاجمي رول باندې کړای دی مې په انګول د نړۍ په قیمت باندې خبرې وکړي دا په سیاسي او امنیتي سرګرمۍ کې د انقلابونو په پای کې تل دغه چې په کې شایدان سی وی او د لکېږي زه فکر کوم چې څنګه یې حمله چې په تهاجمي شکل کېږي
بله د خو یو وخت قضیه شو بل اخر دا چې د شي طالبان اوس په ډلیز ډول حمله کوي کله چې څوک ډلیز حمله کوي نو معنی دا چې له هوای ځواک ویره نه لري مخکې دوی چریکی جنگ ته ترجیح ورکوله ځکه چې بي پيلوټ الوتکه کوي او هم د غرست نړیوالو ځواکونو الوتکه کوي چې له غونه ویل کیږي چې دوی بیره درلوده کله چې ډلیز حمله کوي اچھا هي جنکوینو هوایی د هوایی ځواک څخه بیره نه لري کله چې افغان امنیتي ځواکونه عملیات کوي دوی په ضد افغان ځواکونو سره نړیوال ځواکونه هوایی مرسته نه کوي
تدیر حالت خو نظامی لحاظ سره د تاسې پښتنه په ځای ده اما تل معنی ما حضرت مطبوعاتو کې په دې جنجال اخته یم چې زه وایم دا جنگ او دا جګړه منګله دا پردې د اوکا بلچا شروع کړي دا که په دې خوا کې دا اوکا په هغه خوا کې دا داسې بم نه وي چې د ویل شي هوایي ځواک نه ویلي بلکې دا خطر به سره موجود وي تاسو د ننګرهار د فشار کې له سوالې د نظامی د هوایي تلفاتو رقم نه خبرې چې الته وسلوال طالبان کډیر ځا تلفات او وختل اما دوی پای وستا په یو جمله کې جنا نه جنا نه ورسته لګینا چې دوی په ننګرهار کې کلافادوري دل په اګر باندې هم په شرخ له سوالي باندې په ولسم د اسد باندې حمله وکړه او ورسته له ولسم د اسد نه بیا دوی په اګر کې داسې بلې بیا تکرار نه وکړه دوی به له برجونو له هوایي نه ترس هم لري، اما د دې لپاره چې خپل قوت ثابت کړي، خپل مبارزه وښيي، خپل قرباني خلکو ته وښيي، بناوالو ته یې وښيي، نو په دې موجوده سیاسي بې ثباتۍ کې بدون شک چې دا ډول نظامي لاسته راوړنې د دواړو جناحینو لپاره ډېرې د اهمیت وړ دي. دوی خپل نظامي قوت مطرح کړي او خپل حضور وښيي. زه فکر کوم د دوی د هر نوع خطر سره سره خپل مقدمو ته دوام ورکوي. مګر یو خبره چې زه کوم جناب سروان ته زه په دې باندې ډېر تاسف کوم، ما په نوبل کې دا خبره کړې ده د اجر ولسوالۍ تړاړم، هلته مې دا خبره کړې د څرخ د ملکي تلفاتو چې اتلس کسان اولس کسان ملکي بې ګناه کسان په ولسم د اکثر شهیدان شول او څوارلس زخمیان شول. دا په هوایي برید باندې ورسره ملګری دی، هوایي بریدونه هم ډېر کار نه کوي، کاغه کېږي مغې کې ملکي تلفات نه سره دي، هلته بیا بله بدبختي ورسره شریک کوي. دا ټولې بدبختي د افغانستان په ملت تحمیل شوي دي.
سلامت
مخالفینو لخوا کېږي، ټولې بدبختۍ د افغانستان ولس ته متوجه دي، قرباني د افغانستان ولس کېږي.
ډیر زیات مننه قدرمن اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو څخه ولایت په ولایت پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې د لوګر پر امنیتي وضعیت خبرې کوو. مخکې تر دې چې تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو، د لوګر له امنیه قومندان عبدالحکیم ساغزی څخه به د لوګر د امنیتي وضعیت په اړه وپوښتو. قومندان صاحب، خلک وایي، ډاکټر صاحب وکیل هم تایید کړه چې د لوګر امنیتي وضعیت په وروستیو کې ورځ په ورځ خراب شوی دی، علت یې ستاسو په نظر څه دی؟
ډېر مننه. اول تاسو او ستاسو ټولو کارکوونکو ته سلام احترام وړاندې کوم، ټول د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام احترام وړاندې کوم. یو خبره درته وکړم روان صاحب، چې تاسو ته معلومیږي چې دغه ورځې مداخله په سراسر افغانستان کې د مخالفینو زیاتې شوې دي، د مغریزو همسایګانو په لمسون باندې. نو د لوګر ولایت زه خپله داسې ارزوم چې نسبت و دغه ډېرو مداخلو ته چې دا خلک یې کوي، د مخالفین یې کوي، ډېر ښه ارزوم. او انشاءالله الرحمن تاسو ته معلومیږي چې دغه اوس و چې زه راتلم، زموږ د ولایت مقام والی صاحب د لوګر دخوا په دوه موټرو باندې روان وو، دغه ته کابل ته روان وو. نو په دغه شکل کې ډېر یو غټ قطار د نفتي توکو بدون رسو سکوټه څخه روان وو د شنګ کمپ په خواته. نو په هغه سرحد کې زه دا درته وایم چې دا خلک چې وایي چې امنیتي وضع خرابه شوې ده، په یو مین باندې چې انفجار کوي، په یو غلچکی ډول باندې چا پټ کړی.
قومندان صاحب، اوس خو هماغه خبره نه ده، تاسو ولیدل په چرخ کې هم دغه راز په ازری کې په سلګونو طالبانو حمله وکړې، ډلې یې حمله وکړې.
حمله وکړې مګر راز ماتون کې جوابونه وکړل چې لاس ته ورغل. زه خدای درته وایم چې خپل مړی په مړی پر ځای پاتې شو، بلاله حمله خو پر کوي. اماده چې څوک وایي چې و سوا ته سوا یې نفر حمله کړې و، دا خبره هیڅ امکان نه لري. د افغانستان په شرایطو کې چې اته سوه نفر دي په یو ځای کې یوځای شي او ګروپي حمله دي په دونې غټ دغه باندې وکړي، تشکیل باندې وکړي. خو حمله وه د راځي مخالفین د خلکو د کورو د سر بامو څخه پر امنیتي قوتو باندې حملې کوي. موږ هم نزاکتن دپاره دي چې ملکي طرفات ما سره نه شي څرخو حاضر کړي، د پر هغو باندې ثقیله سلام نه شي سیم ولولای نه په دغه خاطر باندې دوی هیڅ نوه بری لاسته نه دي راوړی. تاسو ته معلومیږي چې کوم بری کوم موفقیتاته یو مورچلې نیولې زموږ څخه؟
بله، په همدغو دوو ولسوالیو کې په څرخو یا هم په ازری کې د هغوی تلفات څومره وو، د امنیتي ځواکونو تلفات څومره ول؟
هغه خبره خو تاسو مخکې هغه څو واره موږ تاسو ته راپورونه درکړي دي چې په څرخ کې موږ هیڅ تلفات نه درلوده. فضل الله خدای څلور نفره موږ سچي زخمیان د دوی د سکیلا په سلاو په پرچو باندې، موږ څلور نفره پولیسو او درې نفره ملي اردو سچي تلفات زخمیان درلوده چې هغه بېرته سب د مالي بېرته ورګرځېدلي زموږ خلک. او دوی نو تلفات مې تاسو ته معلوم دي، دوی چې په ملکي ساحه کې وه داسې راپورونه ورته راغلی چې په څرخ کې دوی څلور نفره تلفات لیدلي دي. او دوی جنګ هم نه وو په څرخ کې چې دوی وزدې څخلوشه یا جوړه کړو، دا خو معمولی خبره ده، جنگ په اکثر ځایو کې کېدلای شي، مګر داسې جنگ چې موږ ووایو چې دوی یو غټ بری په لاس راوړی دی، صرف دغنې کړي دي چې د ملکي خلکو د اذیت او ازار سبب ګرځېدلي دي. نو ښه څه بری لاس نه دی راوړی. په هغه کې تاسو ولیدل چې دوی حملې دي په موږ باندې وکړې، چې دوی په ډېر د دوی په نظر باندې په ډېر قوت سره دوی تدابیر نیولي وه، اما بیا هم د دوی هغه تدابیر زموږ په نظر داسې تدابیر نه وه چې خدانه خاصه موږ ته ضربه راکړي یا چې کس به دا کړي، هېڅ نه وه. دغه خلل یې زموږ په امنیتي وجه کې دغه نه کوي، وارد نه کوي، او زموږ قطاعت و مورال تر اغله پسې ورسلی شو. ولې چې دوی داسې ما ته وخوړل چې د دوی مړي او تلفات په ځای باندې پاتې شو، دا چې شمېر یې شمېر به تاسو هم معلوم شوی او د سټ سټ مې
مستر نه دی معلوم. ډېر مننه کور دی ودان قدرمن اردن کو تاسې لازادي رادیو څخه ولایت په ولایت پروګرام اوري. په دې خبرونه کې د لوګر پر امنیتی وضعیت خبرې کوو. که تاسو هم غواړئ چې زموږ له درنو ملمنو څخه د لوګر امنیت قمندان عبدالحکیم ساقزی یا د ولایتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولي وکیل څخه پوښتنې وکړي، زموږ د ټلیفون شمېرې 0909 203 1540 او یا هم 0809 202 505 باندې ستاسو ټلیفونونه تر لاسه کولای شو. اوریدونکو لرو مهرباني.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
کوم څه تاسو ته د تاسو درنو میلمنو ته خاغلی ډاکټر صاحب رئیس د لوګر ولایت شورا ته سلامونه، او همدارنګه کومندان صاحب نه سازي صاحب ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسه.
خوشاله مرکزی دولت نه لرو چې دغه اگر بیخي دی په افغانستان کې ما په نظر نه نه شاملې، لکه څنګه چې رئیس صاحب وویلې چې د لوګر ازي ولسوالي د پاکستان سره په 100 کیلومتره کې پرته ده، په آزادانه توګه تعاون ته تګ راتګ وسیږي راځي، خو مګر مرکزي دولت په دې توجه نه کوي چې آیا دغه د افغانستان ولسوالي نه ده، موږ افغانان یو. صحیح صاحب تاسو خپل شهید موده مخکې دلی جامړو ته د موږ د شي خاصه خاصه ګولان زموږ ملګری زموږ یاران دوستان عرب وان چې مرکیږي د ما ورور د ما دوست د ما ملګری دا
بله شي
دیږي ما زته درته افغان د دې خاورې را
صحیح
شهیدانم ته ورک ملګیانم ته در بدل
احمد صاحب تاسو پښتنه دار چې ولي ازري ته توجه نکړي تاسو ته جواب ویل شي. ډیر مننه چې ټلیفون مو کو او نظر به هم څرګند کو. بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي آزادی رادیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهربانی کو صاحب.
سلام به شما و میمنان گرامی شما. ما سوال ما یتر سوال از کماندان صاحب، چند وقت پیش اگر یاد کماندان صاحب باشه به روز جمعه بمباری شد برک برک و می چی پلی علام، اینا یک نفر ملکی به شهادت رسید، اینا میگند که 10 نفر سر گروپ طالبا از بین رفته، و نظر ما سوال ما ایست که تا در لوگر امی اربکی ها قدرت رسیدن اربکی مردم زیاد علی اینا قیام کده و به ضرر دولت تمام شده، چرا اینا امی مردم اربکی آدمای نادرست آدمای خوب نیست؟
بس سیس من نه یار بکو په اړه ستاسو شکایت یا شمیر نورم شکایت لري، البته یو شمیر بیا تاییدوی. بل اوریدون خیلی روزان معرفی کوي آزادی رادیو. تلفن قطع شو. خیر بل اوریدونکو هم له روزان معرفي کوي آزادی رادیو ده ولایت په ولایت پروگرام.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. سلامت اوسه، خوشاله اوسه. لکم زه
د لوګر مرکز نه اړیکه نیولم.
مهرباني کوئ
سروان صاحب، دا چې د ولایتي شورا رئیس ډاکټر صاحب نو لري کینو نه امنیتی وضعیت خود یعنی مخی حالت نوست امنیت که اول خلط نوستی دا
بله خیلی ندیویلی دا خبری کرده. بله چی د جګړې شکل بدل شوی بل
امنیت د دا په مرکز ته لاندې بابو سیمه ده دی صحیح دی خپل افکار رلیږي د ګناه خلق وایي د ګناه خلق شهیدانه دي د ګناه خلق باندې ډزې کوي
صحیح صحیح.